عبرانیانو تلیک دولسم فصل د تختن لخوا زموږ اصلاح. نو اوس چې د شاهدانو دومره لویه ګڼه ګوڼه زموږ څخه راچاپیره ده، نو راځئ چې هر اضافي بار یعنې هره ګونه چې په اسانۍ سره مو راګیروي د خپل ځنه لیرې کړو او په صبر او زغم سره په هغې سیالۍ کې منډه ووهو چې زموږ په وړاندې پرته ده. خپل سترګې د عیسی یعنی زموږ د ایمان د بنیاد ښودونکي او کمیل کوونکي خواته ونیسو. هغه په صلیب باندې د مړ کېدلو شرم وزغملو، خو شرم یې مهم ونه ګڼلو، ځکه چې په دې پوهېده چې په دې کار سره به هغه په راتلونکي کې خوشحاله وي. او اوس هغه د خدای د تخت ښي لاسته ناست دی. د هغه په هکله فکر وکړئ چې د ګناهکارانو لخوا د څومره مخالفتونو سره مخ شو. نو خپله حوصله له لاسه مه ورکوئ او بزړه کېږئ مه. تاسو لا تر اوسه د ګناه په خلاف جنګ کې تر دې حده نه یې رسېدلي چې وینه مو پکې تویه شوي وي. آیا تاسو دا هېر کړي دي چې خدای درته لکه د خپلو اولادونو په شان نصیحت کوي؟ ای زما زویا، کله چې تا اصلاح کوي څښتن، نو هغه مه ګڼه سپک، او کله چې هغه راټیته نو نه امیده کېږه مه، ځکه څښتن چې کوي مینه د کوم چا سره نو اصلاح کوي هغه، او هغه چاته ورکوي سزا چې قبلوي د خپل زوی په توګه. تاسو اصلاح وزغمئ، ځکه چې دا زغم دا ښایي چې خدای تاسو سره د خپلو اولادونو په شان چلند کوي. آیا تاسو کله داسې اولاد لیدلی دی چې د خپل پلار لخوا اصلاح شوی نه وي؟ که چیرې تاسو د هغه د نورو اولادونو په شان اصلاح نه شئ، نو دا په دې معنا ده چې تاسو د هغه رښتینی اولادونه نه یئ، بلکې حرامیان یئ. برسیره پر دې موږ ټولو پلارونه درلودل چې موږ یې اصلاح کولو او موږ د هغوی درناوی کوو، نو موږ به د دې نه څومره زیاته د هغه چا تابعداري وکړو چې زموږ روحاني پلار دی او موږ ته ژوند راکوي. زموږ دنیاوي پلارونه لکه څنګه چې هغوی ته ښه ښکاري موږ اصلاح کړي یو، خو د خدای اصلاح زموږ د ښېګڼې دپاره ده تر څو موږ د هغه په پاکوالي کې شریک شو. هره اصلاح په خپل وخت کې خوشحالوونکي او خوندوره نه وي، بلکه دردناک وي. خو وروسته بیا د هغو خلکو دپاره چې په دې ډول روزل شوي دي د یو رښتیني ژوند د آرامۍ یوه میوه وي. نو له دې امله خپل ناتوانه لسونه او کمزوري پښې قوي کړئ، د خپلو قدمونو دپاره لاره سمه کړئ تر څو په تاسو کې د ځینو ګوډې پښې کمزوري او ناتوانه نه شي، بلکې روغې شي.
لارښوونې او خبرداری:
کوښښ وکړئ
چې د هر چا سره په سوله او سلامتۍ کې ژوند وکړئ
او پاک او سپېڅلي اوسئ، ځکه چې د هغه پرته به هیڅوک څښتن ونه ویني. پام کوئ هسې نه چې په تاسو کې څوک د خدای د فضل نه بې برخې شي او ستاسو په منځ کې کوم څوک ترخې او زهرجنې ریښې وزغلوي چې د تکلیف سبب شي او د هغه له امله ډېر خلک فاسد شي. او ګورئ چې په تاسو کې د څوک زناکار یا د عیسو په شان بدینه نه شي چې د یوې مړۍ ډوډۍ دپاره یې د خپل مشرتوب حق خرڅ کړ. نو تاسو پوهېږئ سره له دې چې وروسته هغه غوښتل چې د برکت میراث ترلاسه کړي، خو هغه رد شو ځکه چې د هغه دپاره د توبې ویستلو موقع پیدا نه شوه. که څه هم هغه د اوښکو په تویولو سره د هغه برکت په لټه کې وو. تاسو لکه د اسرائیلو د خلکو په شان د موسی په وخت کې د سینا غره ته چې د اور لمبې سخته تیاره او طوفان وو رغلی نه یئ. کله چې خلکو د سورنی او یو ډېر ویرونکی آواز واورېد، نو زاره یې وکړې چې خدای دې نور زموږ سره خبرې ونه کړي، ځکه چې هغوی د خدای دا حکم ونه شو زغملی چې وایي که چیرې یو حیوان هم په دې غره باندې پښه کېږدي نو هغه باید سنګسار شي. هغه منظره دومره ویرونکي وه چې موسی وویل زه د ویرې نه راپېږم، خو تاسو د صهیون غره او د ژوندي خدای ښار یعنی آسماني اورشلیم ته چې بشمیره فرښتې پکې خوشحالي کوي راغلی یې. تاسو د خدای د لومړني زیږول شوي اولادونو غونډې ته چې نومونه یې په جنت کې لیکل شوي دي راغلی یې. تاسو خدای ته چې د ټولو قاضي دی او د نیکانو روحونو ته چې کمل شوي دي راغلی یې. تاسو عیسا ته چې د خدای او خلکو ترمنځ د نوي لوز منځګړی دی او د هغه وینه د حبیل د وینې نه ډېر ښه پیغام ورکوي راغلی یې. نو پام کوئ چې د هغه چا نه انکار ونه کړئ چې تاسو ته خبرې کوي. کله چې خلکو د هغه د اطاعت کولو نه انکار وکړ چې د ځمکې نه یې هغوی ته خبرې کولې او تیښته یې ونه کړه. نو که تاسو د هغه چا نه انکار وکړئ چې د اسمان نه ستاسو سره خبرې کوي، نو فکر کوئ چې تاسو به وکولی شئ وتښتئ؟ په هغه وخت کې د خدای آواز ځمکه ولړزوله، خو اوس هغه وده کړې ده. یو ځل بیا به زه یوازې ځمکه نه بلکې اسمان هم ولړزوم. د هغه دا خبره یعنی یو ځل بیا دې ته اشاره کوي چې هغه شیان چې خلق شوي دي هغه به ولړزول شي تر څو نه لړزیدونکي شیان پاتې شي. نو راځئ چې د هغې نه لړزیدونکي پاچاهۍ په خاطر چې خدای موږ ته راکوي شکرګزاري وکړو او په درناوي او ویرې سره داسې عبادت وکړو چې هغه ته د منلو وړ وي، ځکه چې زموږ خدای تباه کوونکی اور دی.